السلام علیکم د ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته خراغلست د خبرونه په خبرونو پیلو طالبان وایي هغه کس نیولای دی چې د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې کړې وي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دا کس د یو بهرني هیواد وګړی او د داعش ډلې غړی دی مجاهد ادعا کړې چې دا برید داعش ډلې او یو شمیر نورو چې ده د بغاوتګرو کلمه ورته کارولې ده په ګټه تنظیم کړی و د طالبانو ویان دا تور هم پورې کړ چې د دې برید تر شا بهرنۍ کړۍ لاس لري او هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کول و د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت په ډزو کې شارج دافیر او عبید الرحمن نظامانی روغ ووت خو یو ساتونکی ټپي شو د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه په همدې حال کې ویل کیږي چې پاکستان خپل شارج دافیر احضار کړی او سلام مشورې ورسره کوي د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد په متحده عربی اماراتو کې د دې هیواد د دولت رئیس محمد بن زاید آل نهیان سره کتلی دی د متحده عربی اماراتو رسنیو خبر ورکړی چې دا کتنه پرون په اشتی مانی کې وشوه او دواړو خواوو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې د دفاع سرپرست وزیر د شنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ اماراتو ته ولاړ طالبانو ویلي دي چې ښاغلی یعقوب د دې سفر په ترڅ کې په اماراتو کې له یو شمېر ډېره افغان سوداګرو سره هم کتلی دي له دې سره هم مهاله پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د شنبې په ورځ له هیواده د وتلو اجازه ترلاسه کړه ځینو سرچینو ویلي دي چې ښاغلی کرزی ښایي لومړی په اماراتو کې یوه دمه وکړي د طالبانو د دفاع د وزیر کتنې ځکه ډېر بحثونه پارولي دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هم په اماراتو کې اوسیږي خو تر اوسه روښانه نه ده چې مولوي یعقوب به د هیواد له پخوانیو ولسمشرانو سره وګوري که نه په نیمروز ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې له ایران سره په پوله کې د اور لګېدو له کبله ډېر مالي تاوان پېښ شوی دی سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې نن په ماکاکي سیمه کې په اور پېښه کې د څو تراکتورونو په ګډون یو شمېر وسایل له منځه تللي دي د دوی په وینا مخکې له دې چې اور څو ساعته وروسته مړ شي د پولې د دواړو خواوو اوسیدونکو ته یې د میلیونونو افغانیو په ارزښت مالي تاوان واړاوه د دې پېښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي روسلید چې د ایران لوی څارنوال په د هیواد کې د تیرو یو لسونیو اعتراضونو په دوام د امر بالمعروف یا گشت ارشاد د پولیسو د منحل کېدو خبر ورکړ د دې ځواک برخلیک لا هم روښانه نه دی اسنانی ما دولتي خبري اژانس د شنبه په ورځ د لوی څارنوال جعفر منتظری له قوله خبر ورکړ چې د گشت ارشاد پولیسو تشکیل منحل شوی خو په بل ورځ ایران خبري اژانس د هغه داوی نه خبره کړ چې وای گشت ارشاد په عدلی او قضایی ادارو پورې هیڅ راز تړاو نه لري له دې وروسته تر اوسه د لانجمن ځواک د برخلیک په اړه چارواکو هیڅ هم نه دی ویلي په ایران کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په نوم د گشت ارشاد د کسانو لخوا ونیول شوه او د سپتمبر په 16 نیټه یې په توقیف کې سا ورکړه او د نایجیریا پولیس وایي یوې وسلوالې ډلې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې پر یو جومات حمله کړې او 19 تنه لمونځ کوونکي تښتولي دي د پولیسو ویان ګامبو ایسا پرون وویل دا پیښه د کاتسینا ولایت په مایکامجي کلي کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال وشوه د نوموړي په وینا د حمله کوونکو په ډزو د جومات امام او یو بل تن ژوبل شوي دي چې اوس په روغتون کې دي د نایجیریا په شمال لویدیځ کې جنایتکارې ډلې ډېرې فعالې دي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو د پوهنتون استاد پرویز خلیلی په یو ټلویزیونی خبرونه کې پر طالبانو له انتقاد وروسته لا درک شوی دی
20,000 انسان تو خودشان نه قرآن میفهمن نه سنت میفهمن نه اجماع نه قیاس به نام طالب آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته
د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر پر هغو څرګندونو نیوکې چې وایي له ملایانو که ازموینه اخیستل کیږي باید د الوزول شویو ماینونو په معیار وي
اوس نو ته ورته وایه چې امتحان راکړه او هغه حافظ د ټولو مسایلو هم نه دي د هغو د امتحان درجه به دای چا څومره ډېر ماینونه پټاو کړي هغه ډېر ممتاز دی
په کابل کې د پاکستان پر سفارت له برید وروسته اسلام آباد خپل شارج دافیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی نامتو سندرغاړي نغمې په یوه نوې سندره کې له افغان نجونو او میرمنو سره یووالی څرګند کړی
اوس مې دا ستم په مزي بیا وزرې مړتړې چپوتپ پات کی گدرنا وزری ما تڑی
نور راپورونه هم لرو اور دو تیر سره وسی
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه ورزو د راپورونو برخه ته طالبانو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي پرویز خلیلی نیولای دی او نامعلوم ځای ته یې بیولای. نوموړي په یو ټلویزیوني باس کې د طالبانو پر اوسنی رژیم له سختو نیوکو وروسته نیول کیږي. د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته ویل دوی نه پوهیږي چې هغه اوس چیرته دی، خو د طالبانو استخباراتو ازادي راډیو ته ویل چې دوی پرویز خلیلی نه دی نیولی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
20,000 انسان که خودشان نه قرآن میفهمند نه سنت میفهمند نه اجماع نه قیاس به نام طالب آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته
بخاطر د پوهنتون استاد او د سیاسي مسائل شنونکه پرویز خلیلی دی. هغه په دې ټلویزیونی بحث کې پر طالبان له سختونی وکورستا پرون لخپل کورونی ولشو. تو کورنۍ یو غړی او یو نګدی ملګری د امنیتي ستونزو له امله د خپل هویت د پټ ساتلو او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي هغه پرون نیول شوی، خو معلومه نه ده چې چیرته وړل شوی دی. پرویز خلیلی په یو ټلویزیوني بحث کې پر طالبانو سختې نیوکې وکړې او ویل یوې ډلې د افغانستان ټول ملت ګراونی ولې، هغه ډله چې د ده په خبره د اسلام په روښانه تعریف اجماع او قیاس هم نه پوهیږي. خو د طالبانو د استخباراتو یو ویاند جاوید سارګر ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه چې ګنې دوی پرویز خلیلی نیولې. هغه په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي موږ بیخي ترې نه یو خبر. د ویلو ده چې طالبانو مخکې هم د پوهنتون یو بل استاد فیض الله جلال پر دوی تر نیوکو وروسته د څه مودې لپاره نیولی و چې بیا تر خوشې کېدو وروسته له افغانستانه ووت. طالبان داسې مهال پر دوی د نیوکې له امله د پوهنتون یو استاد نیسي چې د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب تازه په متحده عرب اماراتو کې یوې غونډې ته ویلي ټول افغانان کولی شي چې د افغانستان په سیاست، اقتصاد او نورو مسایلو کې برخه واخلي. نوموړي دا خبره هلته د میشتو افغانانو یوې غونډې ته کړې چې د طالبانو دفاع وزارت یې پرون ناوخته جریان په خپل رسمي ټویټر پاڼه خپور کړې. د ویلي
د افغانستان خلک دی، د افغانستان وګړي دی، په افغانستان کې حق لري، هم یې په اقتصاد کې حق لري، باید خپل توان او وس ونستوي او زمينه او مساعده شي، هم یې په سیاست کې برخه لري، باید برخه واخلي، هم په نظامي اړخ کې سهم لري، باید د وطن ته خدمت وکړي، د وطن څخه دفاع وکړي.
ترخوای طالبانو د تماس په نوم یو کمیسیون هم جوړ کړ او د جمهوریت نظام له چارواکو په خواني او سیاسيونو یو غوښتي چې وطن تراشي. خو دا په تاسو حال کې چې د دې کمیسیون لاره یو شمیر په خواني لوړ پوړي راستنه شوی چارواکي بیا تر افغانستان وتلی دي. طالبانو هم دا ډول راستنو شوی او په افغانستان کې پات شوی او په خواني لوړ پوړو چارواکو ته هم کوم رسمي او د لوړ موقف دنده نه دا ورکړي. د طالبانو د نړیوال ټولنې غوښتنه هم همدا ده چې یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانستان ټولو قومونو او لږکیو ته پکې ونډه ورکړي. خو طالبان خپل اوسنی رژیم ټول شموله بولي او وایي د بهرنیو په خوخه جوړیدونکو نظام ته غاړه نه کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریده لیسنگ.
ده طالبانو ده حکومت ده لور و زکرو ده سرپرست وزیر و رسته و سرگنده و نوته یو شمیر ده پوهنتون استادانو او ځوانانو تون غبرگون خودلی. دوی ازادی رادیو تویل چه کلونه کلونه ازده کری کری او ده خپلو ورتیاو ده لورولو لپره کار کری، خو ده لور و زکرو ده وزیر و رسته و خبرو نهیلی کری. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د یک شنبه په ورځ په هرات کې د تحصیلي اسنادو د ارزونې موضوع ته په اشاره سره یوې غونډې ته وویل هر چا چې په تیرو شلو کلونو کې ډیر ماینونه الوزولي وي هغه ډیر ممتاز دی.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وروستۍ څرګندونه ته خبرګونونه. نوموړي تازه یوې غونډې ته د وینا پر مهال هغه کسان چې په تیرو شلو کلونو کې ډیر ماینونه چولي وي ممتاز کسان یاد کړ. د پوهنتون یو شمیر استادان او ځوانان د نوموړي دی خبرو ناهیلي کړي دي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالوارث راتمان ازادي راډیو ته وویل دا ډول خبرې ځوانان خپل راتلونکي ته ناهیلي کوي.
دا ډول بدمرغي خبرې کولای شي چې خطرناک پایلې ولري. دا ډول څرګندونې کولای شي چې د افراطیت فرهنګ ته لمن ووهي. په هر هغه ټولنه کې چې افراطیت ته دا ډول تبلیغ وشي د هغې ټولنې راتلونکی له بده مرغه سمنوي.
پا په ورته وخت کې یو شمیر ځوانان هم د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر وروستۍ او څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې دا ډول څرګندونې د ځوانانو پر روان منفي اغېز کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
داسې اثرات او داسې خبرې د ځوانانو پر مورال باندې منفي اغېز کوي. زموږ هیله دا ده چې هغه کسان چې د دوی سره په ایډیالوژي کې شریک دي او د دوی لپاره کار کړی دی هغو ته ارزښت قایل شي او دوی په تدریج کې د هغو قدر وکړي، خو پرتله کول یې د تحصیلي کارو سره چې ځوانان مایوس کوي زما په نظر باندې دا بدې اغېز کوي.
د دغه ځوان په خبره په دې حساسو شرایطو کې باید له دا ډول خبرو ډډه وشي. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د یک شنبه په ورځ په هرات ولایت کې وی غونډې ته د تحصیلي اسنادو د ارزولو موضوع ته اشاره سره د خپل خبرو پر مهال ویلي
د مجاهد سره چې د سربندې کړه د بیا یو ولسوال دی یا کومندان دی شل کال په سړیا کې تیر کړی دی، اوس نو تور ته وایي چې ځان راک او هغه حافظ د ټولو مسایلو نه دی نو ګنا خو پیدا نه شر کاله د کفارو مقابله کړی دی. د هغو د امتیاز درجه به دا یې چار څومره ډېر مینونه پټاو کړي هغه ډېر ممتاز دی.
موږ هڅه وکړه چې د ندا محمد ندیم د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمي نظر واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره کې هم د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ځینې څرګندونې کړې وې چې د خلکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې وې.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان پر سفارت د حمله په تړاو د یو کس د نیولو خبره کړې، پاکستان خپل شارج دافر د سلام مشورو لپاره اسلام آباد تور بللی. پاکستان ویلي دی چې د دې پیښې په اړه په مستقل ډول او همداراز له طالبانو سره په ګډه پلټنې کوو. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
پاکستان نن اعلان وکړ چې په کابل کې د دغه هیواد د سفارت شارج دافر د جمعې د ورځې له بریده وروسته اسلام آباد ته ستون شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي عبیدالرحمن نظامانی چې په کابل کې له مرګونې حملې روغ ووت د رسمي خبرو او سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته ورګرځېدلی دی. له دې سره هم مهاله د طالبانو حکومت ویلي چې د دغه برید په تړاو یو کس نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پانه دغه کاستنی ولو خبر ورکړی او ویلی دی چې هغه بهرنی او د داعش غړی دی. مجاهد همدارز ویلی چې بهرنیانو د پاکستان د شارج دافر د وشلو لپاره په بریټ کې لاس درلود. د دې بریټ هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بی اعتمادۍ رامنځته کول بللی دی. داعش دلی ته نږدې شبکو د یک شنبه په ورځ په ټلیګرام کې د دې برید مسؤلیت ومانه. د دې ډلې په ادعا دا برید د دوی دو نښو ویشتونکو په چریکي وسلو کړی و، خو پاکستان پرون وویل چې په دې اړه په مستقل ډول او همداراس د طالبانو له چارواکو سره په ګډه څېړنې کوي چې آیا په دې برید کې په رښتیا هم داعش لاس درلود او کنه. راپورونه وایي د دسمبر په 2 د پاکستان پر شارج دافر په داسې حال کې له یوې نږدې ودانۍ ډزې وشوه چې عبیدالرحمن نظامانی د سفارت په انګړ کې و. په دې برید کې نظامانی روغ پاتې شو، خو یو ساتونکی یې سخت ټپي شو او یو ورځ وروسته د درملنې لپاره په هلیکوپټر کې پاکستان ته یوړل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بریټ په افغانستان او سیمه کې سولې او ثبات ته د تروریزم د ورپیش ګواښ و بلنه شو بللې ده. نظامانی کرمیاش وروسته لدی چې د منصور احمد خان د ماموریت دوره پوره شوه په کابل کې کار پیل کړ. پر منصور احمد خان یو شمیر افغانانو تور لګاو چې د طالبانو د حکومت په چارو کې لاسوهنه کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي. د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافر کارنده کوي. افغان معلولې خځې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. مېرمن دکر نن پر خپل ټویټر ولیکل د خځو ته باید ډیره پاملرنه شوي وي، خو د خوښینې ده چې نوموړې خځې له ټولو هیرې شوې دي. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغان نجونې او ښځې په خپل هیواد ګاونډ او خپل کور کې خوندي نه دي، خو طالبان دا ادعاوې نه مني.
د افغان چون او خوځو اوسنی وضعیت ته د اندېښنو دوام. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارز د افیره چلو دوهی فعالیت کوي د افغان معلولون جون او خوځو وضعیت اندېښمنه کړي. کرن ډیکر چې د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوال ورځ په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر معلول خوځو سره خبري کړي وای متاثر شوی چې د ټولنې دا قشر چلو ټولو ډیر پاملرنې ته اړتیا لري ل یاد وستل شوی. میرمن ډیکر زیاته کړي هر کله چې موږ معلولیت لرونکو وګړو ته فرصت ورکړو دا کار به زموږ اقتصاد کورنۍ او ټولنې سره مرسته وکړي. د دسمبر دویمه د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ وه. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې 15 سلنه وګړي معلول دي. په افغانستان کې د معلولو ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په ټوله کې طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په نقض تورن دي. تازه نن سهار د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا څانګې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي هغه ښځې چې په خپل هیواد گاوند او خپل کور کې خوندي نه دي افغان مېرمنې دي. د سازمان له ټولو غوښتي چې هغه عریضه لاسلیک کړي چې له طالبانو غواړي په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي. په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو ډله فعالانو د برېښنایي صدر اعظم رشی سوناک ته ولیک لیږلی او له هغه غوښتي چې په افغانستان کې له خوځو سره جنسیتي تبعیض وننګوي. د خوځو د ائتلاف د برېټانیا له حکومت ته هم غوښتي چې په افغانستان کې د خوځو او نجونو پر وړاندې د اوسني بد وضعیت د څېړلو په اړه یو غونډه جوړه کړي. د لیک کې صدر اعظم رشی سوناک ته د هم لیکل شوی چې څو هغو افغان نجونو او خوځو سره چې ژوند یې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دی له دې هېواد د وتو او په برېټانیا کې د ژوند کولو زمینه برابره کړي. سکای نیوز چې د دې لیک له محتوا یې راپور جوړ کړی وایي دا لیک له اویاو ډیرو بانفوزه افغان نجونو او خوځو لاسلیک کړی خو د دوی نمونه یې نه دي لیکلي. د دې لیک په یو برخه کې راغلي افغان جون یو خزې د نړۍ د بل هر ځای په پرتله له سختو بندیزونو سره مخ دی او دا بندیزونه ورسر بل زیاتې د طالبانو په افغانستان کې د جون او خزې د وضعیت په اړه په کور دننه او نړیواله کچه ورسر بل د اندېښنو د زیاتېدو په اړه و پختل خو وایانتو یانو یې جواب را نه کړ. مګر لدی وړاندې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خزو ته حقونه ورکړي. په افغان جون او خزې د طالبانو ورسې بندیزونه خزینه خاري حمامونو تفریحي پارکونه او سرپټو لوبغالو ته د دوی په تلو بندیز شامل دي. د دې وړاندې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځې تړلې له محرم پرته د خوځو په لرې واټن سفر بندیز لګول او مخ پټول هم اجباري کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو وړاندې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د او سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا د روسیې د تیلو لپاره ټاکل شوی بایا نن په داسې حال کې عملی شو چې لویدیز هڅه کوي د اوکراین په جګړه کې د روسیې اقتصادي وړتیاوې رقمې کړي. خو روسیې ویلي دي چې که حتی د تیلو د تولید کمولو ته هم اړ شي دا پریکړه یعنې د جی اول لوري ټاکل شوی بایا به ونه مني. اوکراین د روسیې تیلو ته د بیې د وروستي حد د ټاکلو هر کله کړي. د موضوع جزئیات اسمت سروان اوروي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژي د چارو سلاکار د یک شنبه په ورځ وویل هیواد به خپل تیل پر هغه بیا و نه پلوري چې لوی دي سوال ورته ټاکلې ده. حتی که په دې خاطر روسیا مجبور شي چې د تیلو تولید کم کړي. روسیا د تیلو د تولید لپاره په نړۍ کې دوهم ستر هیواد ګڼل کیږي. جی و یا د وسترو صنعتي هیوادونو ټلې د جمعي پورس په استرالیا کې د روسیې د هر بیرل اومو تیلو لپاره شپېته ډالر بیا وټاکله. خو ویلی و چې د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته لا کلک گزار ورکړل شي دا بیا بعد دیش ډالر ته راکشته تل شي. اروپایي اتحادیه هم د روسیې تیلو ته د بیا لټاکلو سره موافقه کړې ده. اوکراین د روسیې تیلو ته د بای د ټاکلو هر کلهی کړي. خو په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي چې د روسیې د هر بیرل تیلو لپاره د 15 ډالرو بای ټاکل به له جګړې څخه د روسیې پر اغرزولو لږ اغیز ولري. روسیې ویلي چې د خپل تیلو لپاره به نور پیرودونکي عمومي خو له دې سره سره د پریکړه خطرناکه او د روسیې د صادراتي تیلو د بای د کمولو لپاره د لویدیزو حکومتونو هڅه ګڼلې ده. د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخې روسیې په داسې حال کې خپل عمو تیلو ته د لویدیز له لوري د 15 ډالر بای له ټاکلو سره مخالفت کړی چې د زینو راپورونو لمخې روسیه همدا اوس خپل اورال تیل هر بیرل په 15 ډالر پلوري او د بندیزونو په خاطر د هند او چین په شمول خپل مشتریانو ته تیل په 15 سلنه تخفیف پلوري. د لویدیز تر بندیزونو مخکې د روسیې شاوخوا 15 سلنه تیل د اقتصادي همکاري او پراختیا سازمان کړیو هیوادونو ته صادرېدل چې دوی ټولو د روسیې د تیلو لپاره 15 ډالر به سره موافقه کړې ده. په همدې حال کې اوکراین او د بالټیک د سیمه هیوادونو پا په ورستي ورځو کې پر فرانسې وروسته لدې انتقادونه وکړل چې ولسمشر ایمانوئل مکرون وړاندیز وکړ چې که روسیا د خبرو لاله د جګړې پر پای ته رسولو سلا کیږي، لویدیز باید روسیې ته د امنیتي تضمینونو په ورکولو غور وکړي. خو یو جګپوري امریکایي چارواکي وویل چې پوتین له اوکرين سره د سولې د خبرو په برخه کې رښتونی نه دی.
لا خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم او د خزو پر کار بندیز لګولای، نامتو سندرغاړې خاپيري نغمه پر افغان خزو د دې محدودیتونو په تاثیر کې یو نوې سندره ویلې ده. نغمه وایي د دې سندرې په ویلو سره غواړي له افغان نجونو سره همغږي شي او هیله لري چې ښوونځي د دوی پر مخ پرانستل شي.
کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری
د طالبانو په بیجلی وکمنې سره تر ټولو زیات محدودیت د خزو اونجونو په ژوند کې راغلی. لښبګم ټولګي سره د پورت انجونو پر مخ د خوانځي او دروازې لا هم بندي دي. میرمنې په ډیری دولتي ادارو کې لداندوس خمانه شوې. د لری وټان د سفر پر وخت شری محرم او د اجباري حجاب خبره حتمی شوه. ورزشي کلبونو، حمامونو او تفریح پارکونو ته هم په تک بندیز ولګیده. د محدودیت په کور دننه او بهر افغانان د اړ کړل چې ل میرمنو او انجونو سره همغږي شي او تر خپل توان څوکړي چې د خځو پر وړاندې بندیزونه چې د دوی ژوند ته تیاری راوړي، پرمختګونه وجلی او شاتګ ته مجبور کړي لري کړي. په دې لړ کې افغان سندرغړی هم چپا خلنه دی پاتې شوی. د خپل هنر په مرسته د خځو او انجونو غږونه د طالبان حکومت او نړۍ ته رسولې دي. پیژندل شوی سندرغړی خاپيري نغمه تازه د طالبان د حکومت لخوا پر خځو لګیدلو محدودیتونو ته په تاثیر کې یو سندره جوړه کړې ده. نغمه د خپل نوې سندرې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې سندرې د ویلو نه هدف دا و چې باید هغه شونځي چې زموږ د انجونو کانو په مخترل شي د طالبانو دراتلو سره هغه شونځي باید خلاص شي، ځکه چې تعلیم او زده کړه په نورو شزو باندې فرض دی او دا حق مشتغل الله تعالی را کړی دی. دوی دی باید دا حق د انجونو سوا نخلي او دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر می وغوښتي چې د دوی پیغام دنیا ته او د وسنی حکومت چارواګو غوګوتې ورسومه.
نغمه د سندره بیسازه ویلې خواله
ما به موزیک ویلې د کارډو سره می ویلې د موزیک پکې نشته، په دې خاطر به موزیک ویلې د چې د چارواکي واوري، ځکه چې هغه خوای په موزیک آرام د موسیقي آرام ده. نو خدای دې وکړي چې به موسیقي د غزما د سندره واوري او د دوی زړونه ودردوي، د احساس سره پیدا شي چې د خونځي د دینجونو پر مخ لاسي کې او یو درد سره پیدا شي چې د ټولنه به شوز مخته نزي، به تعلیم مخته نزي، به پوهې مختنځي، ځکه چې شته مهمار ده د ټولنې او لکه دا یو مرغه یو وزر چې نارینه او بل وزر شزه، او که یو وزر د مرغه ماتي یا زخمی نو هغه مرغه نشي الوتلی.
نغمه وای دی سندری شیر دی ډاکټر احسان الله درمل دی او کمپوزر ته جاوید امیر خیل جوړ کړی دی. پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنی دوسرے چینګ دیش پارس میشتي کیږي. دوی پر خځو باندې د بیلابلو محدودیتونو لګولو لامل یوازې او یوازې د مناسب چاپیریال نشټونیت کړی دی. طالب وایندویانو په وار وار ویل دي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خځو حقونو ته ژمن دي. د یادونې دا چې پر افغان جنو او خځو د طالب حکومت د لګیدلو محدودیتونو په خبرګون په کور دننه او بهر د عدالت غوښتنې اعتراضونه او لار یونونه هم شوې دي، خو د دوی په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
ځنګل کبي کتاب به قلم شي ګل شي وجدن در چی بی اواو بی شبنم شي شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی
و موریدل چې نومیالی افغان سندرغاړی خاپيري نغمه پر افغان خزو د لګیدلو محدودیتونو په تاثیر کې نوې سندره ویلې ده او دا وایي چې د دې سندرې او د دې سندرې د سندرې به موزیک ځکه ویلې ده چې غواړي طالب چارواکي واوري او ځکه طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولې. دا راپور تاسو کولای شئ چې په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. تاسو کولای شئ چې پر دې راپور سربیره د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه مرکه او تحلیلونه هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منو اوریدونکو، دا خبری مجله ورسته یو شیبو تر رسیدلې ده. شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې ورسته راپور. د ماستودون په نوم ټولنیز شبکې په دې ورسېو کې د سلګونو زره خلکو پام ځانته اړولای دی. د ټولنیز شبکې ته ځینې د ټوئیټر د سیالې په سترګه ګوري، خو ځینې نورې په کارولو کې پیچلتیا د پرمختګ خنډ بولي. اسمت څروان او د موضوع تفصیل.
د انټرنیټ له ودې او لا عام کېدو سره خلک د خپلو نظرونو د بیانولو لپاره په نویو پلیټ فارمونو پسې ګرځي، که څه هم اوس ټوئیټر، فیسبوک او یوټیوب د نظرونو د تبادلې تر ټولو ستر پلیټ فارمونه دي. خو په ورستیو کې د کلب هاوس په شان ځینې نور پلیټ فارمونه هم جوړ شول. تر ټولو تازه د ماستودان په نوم یو پلیټ فارم دی چې په ورستیو کې د ډیرو په خوله کې دی او ځینې د ټوئیټر رقیب بولي. که څه هم دا ټولنیزه شبکه تازه نه ده جوړه شوې، خو په ټوئیټر کې له ورستیو جنجالونو وروسته د خلکو پام ځانته اړولی دی. د ایلن ماسک له لوري په لسګونو میلیارډ ډالر د ټوئیټر له رانیول وروسته ماستودان له رحمسته شویو شرایطو ګټه کړې ده. د ټولنیز شبکې وایي چې اوس د کارونکو شمیر تر 1550000 اوښته دی، چې د هغو له منځه یوازې 210000 تیرونه ورسره یو ځای شوي دي. دا ټولنیز شبکه ټوئیټر ته ډیر ورتوالی لري. کارونکي د ټوئیټر په شان پوسټونه لیکي، خو دغه پوسټونه ته چې ټوئیټر ټویټ وایي ماستودانې ټوټ بولي. او د نورو ټولنیزو شبکو د پلیټ فارمونو په شان خبرو شوو ټوټونو ته ځواب ویل کېدی، لایک کېدی او شریک کېدی شي. همدارس د دې ټولنیز شبکې کارونکي یو بل فالو کولای شي. خو دا ټولنیز شبکه له نورو سره ځینې توپیرونه هم لري، او شایي همدا توپیرونه سبب شوي وي چې ځینې کسان په دې شبکه کې لار ورکوي او نه پوهیږي چې څنګه ورڅخه کار واخلي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، کولا شیرزادی مدنی ورهارونه. زما سره کته هم د یو میاشنا یا د توخ نمخ کی زویره و چې د ازادۍ رادیو مشورات وکته کیږي، ځکه چې غوی ټول په حقایقو باندې خبرې کوي او تعالی حکومت کله حقیقتونه اوریدل شي. نو دا زمونږ یعنی یو هم د ازادۍ و چې موږ را پاتې و، هم د ازادۍ رادیو زمونږ لپاره زمونږ ازادۍ و، موږ هغه خپل غږ وستل او موږ هغه نړیوال خبرول. خو دا هم بند شوله په دې هیله چې ډېر ځرې مشورات پیل شي، ځکه چې موږ ډېر داسې یعنی داسې لکه یو څه موره کړي اوسي، لکه وچ بیخي یعنی قید شوي اوسي. نو هیله لرم چې ډېر ځرې د ازادۍ راډیو له څپونه بېرته د خوږو همکارانو وزنه واورم او بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حقونه د ښځو او هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول سلب شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی، د هغه تلیفون چې کېږي، د هغه چې دی شخصي معلومات. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید د خواست کوم طالبانونه چې شرایط بېرته پیل شي.
سلام علیکم زه پیر محمد لغمانی ام د لشن ولسوالۍ د سایډل د دراتو نیما د آزادۍ رادیو چې بند شله شنبې پورسنه یعنی زه خپل په ایران کې مسافر یم د ایران د شیراز ولایت کې د فیسبوک کوم سره فیسبوک د لارې نه ما وکړه یعنی سبای چې را باندې نه لګېدل آزادۍ رادیو چې ډېر د افغانستان د ټول اطرافو خصوصا د سایډل دراتو خصوصا د لشن د لنګار د افغانستان ټول منطقو کې خلک راغله یعنی آزادۍ رادیو ډېر ادبیات زنګو او سوکو نو دغه افغانستان کې دغه تحولات راغی یوازنی آزادۍ رادیو پاتې و موږ ډېر خوشاله شو آزادۍ رادیو یعنی ډېر زړه پورې رادیو یعنی سخت خپه شوم سبای چې ما باندې ونه لګېدل
ستاسې پیغام ستاسې نظر.